Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې نن چهارشنبه ده د 1499 کال د قوس لیندې 15 د 2020 کال د نومبر 15 زه صفی الله ستانکزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امنو ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پلیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی هستند.
ای وید پیخی ده شهیدانو شمیر 14 کسانو ترسیدله چی یو پکی ترافیک پلیس ده او 12 نور کسان ملکی هندی. ده تپیانو شمیر 15 سلویخ راپور شوی چی پکی یو ده حوزه سرتیره او یو ترافیک پلیس ده او نور تپیان ملکی هندی. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلی چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې زیاته کړه. افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون، د فساد پر ضد رښتونې مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون، بشري حقونو ته د درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکي کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په همدې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سېشنبې په ورځو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وزي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه ووزي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ایتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کوو. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بلاش هدف ګرځولې او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. او د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشن په ورځ موافقه وکړه چې د کریسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړی شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کریسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن په ورځ له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لرې شي او خلک به وکړی شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د سېشنبې په ورځ وویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون وویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د ډسمبر په 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. ده زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د واورې اټکل، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 1. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 3. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي. د فنلند د پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د محوې، د لس ورځني کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعاله ورته غږېده.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ سیمې په اړه خبرې کړي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی وو او د دې غونډې قربان وو. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کنفرانس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Our long-standing partnership to strengthen a solid
نن موږ د راتلونکي مهمه مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارډ ډالر او زیات بعد د څلور کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تم کېږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچا پاتې شي. دا شمیر بعد د څلور کلونو پر مهال 12 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
$12 billion during 4 years.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
نوی همکاری به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و موردل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شوی مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسېدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولی چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاص شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي. ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. د موږ یوازې نه سي سوالی چې په ښارو کې، خصوصا کابل په ښار کې، ښځې ډېر لاسراوړنې لري، خو په ولایاتو کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصا هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشرې د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، کله موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه وکړي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاج نیول کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، مهاله، اوس مهاله، چې هغه ښځې خود سفراسي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکړ صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمخ پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هېوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري. اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي، خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی پر ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکړي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د ښځو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې ښځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، خصوصا د جنیوا اوسنیو مرستو ته په کتو باندې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بریتانیا چاپ تلګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. داعش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نویمه لسیزه کې دا ښار د ډېر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2000 لومړي کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډېر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیو کانفرنس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هېواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکارۍ ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمېدو اعلان وکړ، د جو بایډن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوځي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمېدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سي، او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورځپاڼې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
د نومبر له 15مې چې نن ده، د دسمبر تر 15مې پورې د لسو ورځو په مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوی دی. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې ښځې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو قرباني دي. خوستۍ مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د ښځو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې ښځې ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوی تر سره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده موایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بېلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي، دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نشي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناسته وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که تناڅه خواله راغلی، خود دی پواینا ستونز لاشته.
بیره دغه سی ولسوالی شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نورو سپاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، غنی ورسته خزی خوري. یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل لیدي، قتل کیږي. یو خور ته په بل نظر، هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور جنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بېلګه یې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي. او بله بېلګه یې دغه ده چې په غنی بدل باندې او ښځه بې طبې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه، نو ډېر تغیر غله ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې، هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلینې هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیا نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښتنه ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې. د لهغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړې او ټینګار کړی چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوړې پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1600 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرهباخ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو. د ناګورنو قرهباخ پر سر د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباخ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباخ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او اذربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د اذربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لنډو خبرونو ته ښه راغلی. د بامیان ځایي چارواکي تاییدوي چې په دغه ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي پومپیو پرون ماښام د افغانستان 2000 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمنی دفاع وزیر وایي برلین ته ملري له افغانستانه د وطنکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتونو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدود